کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د خبرونې ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د نبوي جومات امام د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ د سولې له پروسې سره د دوی ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. بلخوا د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او حکومت ترمنځ د مذاکراتو په څلورم دور کې دواړه لوري توافق ته نږدې شوي دي. نور راپورونه هم لرو، خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلوو. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د افغانستان پر سولې ټینګار او له دې پروسې ملاتړ له اغېز ډک بولي. د حج اوقاف وزارت وایي سږ کال به ډېر زره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو د روانې اونۍ بریدونه په کلکه غندلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د افغانستان پر سولې ټینګار او له دې پروسې څخه ملاتړ له اغېز ډک بولي. د دې شورا د رهبرۍ غړی محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل هلته د افغانستان په تړاو د نړۍ د جیدو علماو غونډه او ورپسې د عرب علماو ملاتړ کولی شي چې د وسلوالو مخالفانو لیکې کمزور کړي.
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې دا خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې پورس په خطبه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید وینه تویدنه ودرېږي. د حج اوقاف وزارت وایي سږ کال به ډېر زره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دې وزارت د حج د چارو رئیس فیض محمد مختار ازادي راډیو ته وویل چې سعودي ته د حج د فریضې د ادا کوونکو انتقال تېر شپه پیل شو او تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي.
سال 30,000 حاجی عازم عربستان سعودی میشن. سه پرواز ما به عربستان سعودی رفت و متباقیش هم میره. پرواز ما یک ماه ادامه می داشته باشه از اول ذوالقعده تا آخر ذوالقعده.
خاغلی مختار ویل د حج اوقاف وزارت سږ کال په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو پر مهال افغانانو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي. په جوزجان کې نن هم اعتراضونه دوام لري. د شبرغان له خارې د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې اکثریت دوکانونه تړل شوي او د خوراکي موادو بیې زیاتې دي. په راپور کې راغلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې ښار کې تړل شوی دی. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د ځانګړي استازي نظام الدین قیصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي او د دوی بله غوښتنه بیا دا ده چې عبدالرشید دوستم ته د حکومت اجازه ورکړي چې له ترکیې بیرته افغانستان ته ستون شي. قیصاري چې د فاریاب د سار ولسوالی امنی قومندان وروسته تر هغې زندانی شو چې یو شمیر کسانو ته د مرګ ګواښونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو د روانې اونۍ بریدونه په کلکه غندلي دي. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه له ډیموکراتیکو حقونو څخه د پاکستانیانو د محرومولو بزدلانه هڅې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن به د جنوبي اسیا په پولو کې له تروریزم سره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. بلورته د پاکستان پاوس له پرونیو خنړیو بریدونو وروسته ویل چې شاوخوا 300,000 او 800,000 سرتیری به په شفافه او عادلانه توګه د انتخاباتو ترسره کېدو په هدف په ټول هیواد کې وګماري. د پاکستان په پرونیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وژل شوي او څه د پاسه 230 نور ټپیان دي. داعش وسله والې ډلې د پاکستان د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر مخکښو غړو د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان شوې کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکي دوشنبې په ورځ د فنلند په مرکز هلسنګي کې له یو بل سره وویني. د امریکا د عدلي وزارت په دې وروستیو کې داسې اسناد خپاره کړي دي چې ښایي د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې روسیې مداخله کړې ده، خو کرملین بیا د امریکا په انتخاباتو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو جګ پوړی سلاحکار د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره رد کړه چې ویلي ایران له واشنگتن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې یو جوړ جاړی وکړي. علي اکبر ولایتي د ماسکو د سفر پر مهال پرون د امریکا او اسرائیل دا غوښتنه هم رد کړه چې ایران دې له سوریې څخه خپل پوځیان وباسي. ولایتي ویل ایران به هغه وخت له سوریې خپل ځواکونه بهر کړي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت ترې غوښتنه وکړي. د ایران د مذهبي مشر سلاحکار زیاته کړې چې سوریې ته ایراني ځواکونه د امریکا په اجازه نه دي تللي او هلته د پوځي حضور په اړه خپلې هڅې له روسیې او سوریې سره همغږه کوي. ولایتي د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جولای په 12مه وکتل، یعنی یوه ورځ وروسته تر هغې چې پوتین د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره غونډه وکړه. په دې لیدنه کې نتنیاهو له ولسمشر پوتین وغوښتل چې ایران وهڅوي چې له سوریې خپل ځواکونه بیرته وباسي. داسې راپورونه خپره شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د دوشنبې په ورځ په هلسنګي کې د روسیې له جمهور رئیس سره د کتنې پر مهال د داسې موافقې د ترلاسه کولو هڅه وکړي چې په سوریه کې ایراني ځواکونه د اسرائیل له سرحدونو لرې شي.
د افغانستان د سولې علي شورا د نبوي جماعت امام د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ د سولې له پروسې څخه د دوی ملاتړ له اغېزه ډک کار بولي. د دغې شورا غړی قاضي محمد امین وقات
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري، طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر وایي په داس حال کې چې د افغانستان ستونزه د سولې حل لارې ته نږدې سوي، د جګړې په اړه د بلاک واټر کمپنۍ وړاندیز د افغانستان له وضعیت سره مرسته نشي کولای.
دا هیڅکله د افغانستان په ګټه نه سمېږي. موږ پر ټرمپ باندې او پر ناټو او پر ټولو هیوادونو باندې ځخت وښ نور چې د افغانستان پالیسي د افغانستان د جنگ لارې نور نه غوره کړي.
د افغانستان یو شمیر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه وایي چې افغان حکومت او د انتخاباتو کمیسیون باید له ځنډ پرته د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز ځانګړي پروګرامونه دي، حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څانګې. اورېدو ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونه د سرموزوته د افغانستان د سولې علي شورا د نبوي جماعت امام د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ د سولې له پروسې د دوی ملاتړ له اغېزه ډک کار بولي. د دغې شورا د رهبری شورا غړی محمد امین وقات ازادي راډیو ته وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته او د عربستان له منبرونو څخه د سولې ژغ به د طالبانو جنګي لکه ماتې کړي. د په داسال کې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې ورځ په خطبه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید وینه تویدنه وتري. یوسف خان زتران په تفصیل راکوي.
په عربستان کې د اسلامي نړۍ د وروستۍ غونډې څخه د نبوي جومات د امام لملاتړ وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا په وسله والو طالبانو د دغه ډول څرګندونو د ژور اغېز خبره کوي. د دغه شورا د رهبری غړي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا څرګندونې ښایي هغه ډلې چې د اسلام دعوه کوي باید یو له بل سره خبرې وکړي نه جنگ.
انشاءالله چې دا موضوع چې څومره تکرارېږي دا فایده رسوي او طالبان به هم جدا هغه خطبه او هغه پیغام مراعت کړي کوم چې د حرم نبوي نه او د مسجد نبوي نه د جمعې په ورځ د خطبې ویلو په حالت کې د خطیب لخوانه تکرار شو او دا پیغام ورکول شو.
د ښاغلي وقات په خبره په عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو غونډه ورپسې بیا د نبوي جومات د امام لاتړ د جګړې د لیکو پر طالبانو مستقیم اغیز لري چې ورسره به ډیر جنګیالي جګړه پرېږدي. د نوموړي په خبره په سعودي عربستان کې د اسلامي علماو وروستۍ ناسته د طالبانو لپاره یو فرصت دی او که طالبان بیا هم ترې سرغړونه کوي دوی به په انزوا کې واقع شي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو په ناسته کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلل شوه چې د جمعې په ورځ د مسجد نبوي امام هم له دغه دریزه هرکلی وکړ. شیخ عبدالباری د جمعې په خطبه کې ویلي چې دی غواړي په افغانستان کې جګړه وینه تویدنه پای ته ورسیږي. له دې وړاندې د درې څلوېښتو اسلامي هیوادونو استازو د تېرې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په سعودي عربستان کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله. دوی د مکې په ښار کې د دوه ورځنۍ ناستې په پای کې د یوې لامې په خبرولو سره له افغان حکومت او طالبانو د جګړې د درېدو او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. طالبانو بیا د یوې لامې په خبرولو سره په سعودي عربستان کې د عالمانو غونډه غندلې ده. هڅه مو وکړه چې د نبوي مسجد د امام د خبرو په تړاو هم د یادې ډلې نظر وپوښتو، خو د ډېرو اړیکو سره هم ونه توانېدو. له دې سره د کابل د علماو شورا له وسله والو طالبانو غواړي چې د نبوي مسجد د امامانو دا غوښتنې ومني. د دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی:
حرمین شریفین، مدینه منوره او مکه معظمه جای وحی است و زادگاه.
دی وی حرمین شریف، مدینه منوره او مکه معظمه د وحی د نزول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت ځای دی. طالبان باید په دې پوه شي چې کله پرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې د ځای نه هغه کیږي، نو لبیک دی ورته وویل شي. د دې ترڅنګ نوموړی په دې هم ټینګار کوي چې د مذاکرې میز ته د طالبانو د کینولو لپاره باید په پاکستان فشار زیات شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون وایي په داسې حال کې چې د افغانستان ستونزه د سولې حل لارې ته نږدې سوې، د جګړې په اړه د بلاک واټر کمپنۍ وړاندیز د افغانستان له وضعیت سره مرسته نه سي کولای. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا ته ښایي چې د افغانستان ستونزه په جنگ نه بلکې په سوله کې ولټوي. بلاک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د خصوصي کمپنۍ د ځای پر ځای کېدو وړاندیز کړی دی. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون په دې باور دی چې افغانستان ته د بلیک واټر په څیر د خصوصي امنیتي کمپنیو یا بهرنیو عسکرو راتګ د سولې لپاره د افغانانو په هیلو خاورې اړوي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د بلیک واټر کمپنۍ د وروستي وړاندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل تجربو ښودلې چې د افغانستان جګړه د جنگ نه بلکې د سولې له لارې حلېږي.
دا هیڅکله د افغانستان په ګټه نه تمامېږي. موږ پر ټرمپ باندې او پر ناټو او پر ټولو هیوادونو باندې غږ کوو چې نور د افغانستان پالیسی د افغانستان د جنگ لار دی نور نه غوړه کی. افغانستان کې د سولې پروسه مخته بوځي او په افغانستان کې پر سولې باندې کار وکړي. نو دا د ټرمپ د دې کمپنۍ مشر چې ټرمپ ته کم وړاندیز کړی دی، دا د افغانستان په ګټه نه دی، دا د افغانستان په زیان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکي وړاندیز کړی هغه ځواکونه چې پخوا د امریکا په اردو کې خدمت کړی د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ځای ناستی شي. فرانسیرک دا وړاندیز په بروکسل کې د افغانستان په اړه له غونډې وروسته کړی، کوم چې نړیوالې ټولنې پکې د افغانستان د وضعیت جاج واخیست او له دغه هېواد سره یې د لا مرستو ژمنه وکړه. فرانسیرک چې د ډونالډ ټرمپ یو نږدې متحد هم بلل کېږي ویلي د جنگ په خصوصي چې کیدو سره بعد امریکا لپاره د افغانستان جګړه ارزانه تمام شي. د په دې ویډیو کې چې د جمعې پورې ځخ پر کړی ویلې دي پاکستان لا هم له طالبانو ملاتړ ولکه د تیر په تیر له امریکا سره دوکه کوي. بلیک واټر د امریکا مشهور امنیتي کمپنۍ د چا جیر سرتیری لري او په افغانستان کې فعالیت په 1392 زیږدیز کال کې منحل شو. افغان حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د بلیک واټر کمپنۍ دا ډول وړاندیزونه او په افغانستان کې دوی فعالیت رد کړی دی. د پوځي چارو کارپو های ګل سلمان خیل بیا وایي په داسې حال کې چې افغانستان دا وخت پیاوړي ځواکونه لري، اړتیا نشته چې بهرنۍ کمپنۍ بیا د جګړو میدان ګرمولو ته راشي.
موږ ډېر قوي کمانډو لرو، اوس موږ ډېر قوي امنیتي او دفاعي سکتورونه لرو، اوس په سلام جهاز دي. بل په دغه محیط کې په دغه منطقه کې دوی په جغرافیه کې بلد خلک دي، اما دا خو دا لنده خلک چې دا راشي د کمپنۍ والا راشي دا غلطی
جنې چې دا بګونه ده کړه. دی وای بلک واټر یو بدنامه کمپنۍ دا د افغانستان د وضعیت ته کېدو سره مرسته نشي کولای. ښاغلی سلمان خیل په دې باور دی چې د داسې وړاندیزونو پر ځای باید د افغان ځواکونو په تجهیز او ملاتړ ټینګار وشي.
بیا هم ورځو د افغانستان نامنۍ ته. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنۍ له زیاتېدو اندېښمن دي. دوی نن په عمومي جلسه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. په همدې وخت کې د افغانستان دفاع وزارت دا مني چې په یو شمېر ولایتونو کې نامنۍ زیاته سوې، خو وایي افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري. نجیه سپۍ تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او که چیرې حکومت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي د وسلوالو مخالفانو حملې به نورې هم پراخې شي. د دغې جرګې غړیو د شنبې ورځې په ناسته کې وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د کمزورې مدیریت او د همغږۍ د نشتون له امله د هیواد په بېلابېلو برخو کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابېږي. د ولسی جرګې غړي لالي حمیدزي په دې اړه وویل
په غزنی کې په کندهار کې په هلمند کې په روزګان کې په فراه کې په بادغیس کې په فاریاب کې په بغلان کې په کندوز کې په بدخشان کې جناب رئیس صاحب تقریبا په دغه څلور ساعته کې موږ 200 نفر نظامي شهیدان لرو پلس اردو مشترک.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی اکرام الدین رضا زاده هم په غور ولایت کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښنه وښوده. ویل که چیرې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونه کړي دغه ولایت به د وسلوالو مخالفانو لاسته ورشي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې سمود وړاندې د بلخ یو شمېر سیمه ییزو چارواکو هم ویلي و چې وسلوالو طالبانو د بلخ د چمتال ولسوالۍ څلور کلي له سقوط سره مخ کړي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو د تخار د چاب ولسوالۍ په نوابات او فیض آباد سیمو کې د پولیسو پر پوستو تهاجمي حملې کړې وې او د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ یو شمېر امنیتي پوستې نیولې وې. د افغانستان دفاع وزارت سمود وړاندې ویلي و چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې دیرش ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له لوړ ګواښ سره مخ دي او یولس ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد راتمنش په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني خو وایي امنیتي ځواکونو پراخ عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
په ټولو هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه موجود دي افغان امنیتي ځواکونه له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو وسلوال مخالفین وځپي او اوس مهال افغان ځواکونه ښې لاسته راوړنې هم لري.
د ښاغلي راتمنش په وینا دا مهال په روزګان، فراه، ننګرهار، کندوز، فاریاب، جوزجان او هلمند کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي او وسلوالو مخالفانو ته یې درانه تلفات اړولي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کاربو باري آریز د ولسی جرګې د غړیو اندېښنې پر ځای ګڼي وایي د افغان امنیتي ځواکونو عملیات کافي نه دي او باید امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو د کمولو لپاره جدي تدابیر ونیسي.
زما رایه زما حق.
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند میرمنی بیا آغا میرمنی
منحیز رئیز دالشا که در اینجن دیده با کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ورزو یو انتخاباتي موضوع ته د افغانستان یو شمیر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه وایي افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ځنډ پرته د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي. دوی وایي که حکومت د انتخاباتي نظام د تغییر ترڅنګ د دوی غوښتنې ونه مني دوی به له ټولو امکاناتو په استفادې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د نوملیکنې پروسه بریالۍ وه او انتخاباتي چارې د مهالویش له مخې پر مخ ځي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتو پر وړاندې د موجوده ستونزو په دوام یو شمېر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه خبرداري ورکوي چې که غوښتنې په پام کې ونینیول شي په ټول توان به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي. د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو یو شمېر مشرانو او استازو د شنبې په ورځ کابل کې له خپلمنځي غونډې وروسته د انتخاباتي نظام د تغییر او همداراز سمدستي د نوملیکنې پروسې د باطلېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید تر یوې اونۍ د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. د مهاجم ملي ګوند د رهبرۍ شورا غړي احسان الله صدیق د سیاسي احزاب او جریانونو د طرح یو برخه داسې ولوسته
کچې ته حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسون او نړیواله ټولنه د ګوندونو سیاسي جریانونو او مهم ملي شخصیتونو یادو معقولو او برحقو غوښتنو ته پریکنده ځواب ونوایي او روان نیمګړی لړۍ ته دوام ورکړي. موږ به ټولې لارې چارې او خپل ټول امکانات په کار واچوو ترڅو د یاد لړۍ چې په ترسره کېده وي هیواد کې تاوتریخوالی نور هم زیات شي مخه ډپ کړو.
د شنبې د ورځې په ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین رباني د حراست او ثبات شورا د رهبرۍ شورا غړي یونس قانوني د جنبش اسلامي ګوند په استازیتوب باتور دوستم د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق د مهاجم ملي ګوند مشر سید حمید ګیلانی او د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په استازیتوب زرا رحمت مقبل برخه اخیستې وه. د ټاکنیز نظام بدلون د رای ورکونکو د پروسې باطلول د رای ورکونکو په بیازلی پروسه کې له بایومټریک ټکنالوژي استفاده او په انتخاباتو کې سیاسي حزبو ته ځانګړي ونده د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو مهمه غوښتنې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې ګوندونه او سیاسي جریانونه باید د سونزو درامینځ کېدو پر ځای له کمیسون سره همکاري وکړي. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه بریالۍ وه او انتخاباتي چارې به د ټاکلي مهالویش پر اساس پر مخ ځي.
موقف خودشان کار خودشان است ولی مردم افغانستان
دی وای دا چې دوی څنګه دریزنی ولای د خپل کار دی. خو د افغانستان خلک انتخابات غواړي. زه نه پوهیږم چې دغه ګوندونه د کوم خلکو استازي توپ کوي، ځکه خلک له دغه پروسې راضي دي او غواړي اخوا پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې که څه هم د سیاسي حسابو ځینې غوښتنې قانوني دي، خو اوس یې د پوره کېدو لپاره هیڅ مجال نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د موسسې اجرایوي غړی شاه محمود مل وایي انتخابات وار له مخه له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي او د سیاسي ګوندونو وروستی دریز به د دغه بهیر پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرې کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
له حدیث پردیس خمو د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو راپور واورید. بیا هم افغانستان په چارو کې تم کیږو. د افغانستان د ولسمشری مڼې د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او حکومت ترمنځ د مذاکراتو په څلورم دور کې دواړه لوري توافق ته نږدې سوي دي. دغه دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویلي که نن دواړه لوري هوکړې ته ورسېږي نو تر راتلونکو دوو ورځو پورې به عبدالرشید دوستم هېواد ته راستون سي. په همدې وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي دغو مذاکراتو ته خوشبینه نه دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي په وروستیو څو ورځو کې د ولسمشر دوهم مرستیال درې ځلې په انقره کې له عبدالرشید دوستم سره لیدلی دي. خاغلی فرهمند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري په ډېرو مواردو کې هوکړې ته رسیدلي او ډېر لږ سپاتې دي چې هوکړه پرې اعلان نه ده شوې. د د هوکړې جزئیات بیان نه کړل، خو څرګند یې کړه چې ښایي نن ماښام دانش او دوستم د څلورم او وروستي ځل لپاره خبرې وکړي.
د مذاکراتو وروستی دور نن له غرمې وروسته مازیګر یا ماښام ترسره کیږي. هیله ده دا وروستي مذاکرات وي. د جنرال دوستم راستنېدل د دغې توافقنامې له اساسي مواردو څخه دي. کله چې دغه توافقات ترسره شول په یوه یا دوه ورځو کې به جناب دوستم افغانستان ته تشریف راوړي.
فرهمن هیله وښوده چې په دغه مذاکراتو کې دواړه لوري هوکړه ته ورسیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم مرستیال دفتر په دې اړه د نوو معلوماتو د نه لرلو له امله ونه غوښتل چې څه ووایي. خو څلور ورځې مخکې د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم مرستیال د رسنیو مسؤول د یوې اعلامې په خپرېدو سره د دانش لیده کاته له دوستم سره تایید کړي وو. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان له پخواني والي احمد ایشکی سره پر ناوړه چلند تر تور لګېدو وروسته شاوخوا کال مخکې د درملنې په بهانه ترکیې ته تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوو اونیو راهیسې د دوستم پلویانو د دوستم د لومړي استازي نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته په یو شمېر شمالي ولایتونو کې پر مظاهرو لاس پورې کړی دی. د راپورونو له مخې د دغو مظاهرو په جریان کې تر اوسه په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه بند او په فاریاب ولایت کې د اقینې بندر لاره هم تړل شوې ده. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل قیصاري د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند له امله نیول شوی دی. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس فرهمند وویل کله چې عبدالرشید دوستم هېواد ته راستون او نظام الدین قیصاري له بنده خوشی شي په شمال کې به مظاهرې هم پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي هم وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به د عبدالرشید دوستم له راتګ سره د شمال مظاهرې ختمې شي. د دغه جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی ازادي راډیو ته وویل
آمدن جناب دوستم به کشور تالا خالی از خیر نیست.
د جنرال دوستم راتګ به بخیره نه وي. د قانون له مخې دوستم د ولسمشر مرستیال دی. کولی شي هغه نفوذ چې په خلکو کې لري ګټه ترې واخلي. په تیره د افغانستان په شمال کې
ښاغلی سمی وایي د هغو راپورونو له مخې چې دوی ته رسیدلي سرور دانش او عبدالرشید دوستم په ډېرو اختلافي مواردو کې هوکړې ته رسیدلي دي. د هیله وښوده چې وروستۍ هوکړه هم ډېر ژر وشي او عبدالرشید دوستم هېواد ته راستون شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس په یوې روغتیایي مسلې ته ورسو. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر میرمنو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې په ماشومانو کې د نس ناستي ناروغۍ څو برابره ډېره سوې ده او د مرګ تر پولې رسولې دي. دوی وایي که چیرې دولت یې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ نه کړي نو دغه ناروغي به زیات شمېر ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ کړي. په دې اړه نور جزئیات شریف الله شرافت راکوي.
دا د ترینکوټ ولایتي روغتون ښځینه برخه ده. دغلته په هر وتا کې تر شلو پورې زیاتې میرمنې ناستې دي. د چا ماشوم په غېږ کې دي، د چا مخې ته پر کټ ورته پروت دی. ماشومانو خپل رنګونه له لاسه ورکړي تک ژاړ دي. دغه میرمنې چې د مرکز ترینکوټ یو شمېر لیرو پروتو سیمو څخه ولایتي روغتون ته راغلي وایي دغه ماشومان یې د نس ناستي په ناروغۍ اخته دي. دوی وایي د نس ناستي ناروغۍ په سیمه کې د پخوا په پرتله څو برابره زیاته سوې او وایي که چیرې دولت یې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ نه کړي نو د زیات شمېر ماشومانو ژوند به واخلي. یو شمېر میرمنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
یو کشنه موبایل پخته و هغه بیچاره اند و دره چل را وز غلوی را وستی پر دین در شبخانه دوای پا وکر نیست جور بیا در شبخانه در شبخانه تارا
آور تا وقت که دغل تا روختیای مسئولین هم ده میرمون و خبری تاییدوی او وایچ پا دغل ولایت که ده پخواه پا پرتلا ده نس ناسی ناروغی و یا سال نزیاده سوی. ده ولایتی روختون سرپرست دکتر زیاور رحمان نیازی ازادی را روی ته داسی وویل:
په تیره میاشت کې یعنی د جوزا په میاشت کې لکه ټوټل 115 مریضان د اسهال له کبله چې د هغې عمرونه د 15 نه ښکته وو هغه په ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. چې د دغه 115 بستر د شمېر نه دوه ماشومان چې هغه په ډېر خراب حالت کې ولایتي روغتون ته یعنی راوړل شوي ول چې هغوی یعنی لکه خپل ژوند له لاسه ورکړ یعنی مړه شوي ول. دا خو چونکې لکه مخکې هم چې یادونه وکړه موسمي ناروغي ده خو د ژمي د موسم په مقایسه باندې 80% د دې په شمېر کې زیاتوالی راغلی ده.
ښاغلی نیازی دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د شیرې ناروغي هم څو برابره زیاته سوي او دغه راز د پولیو د پیښو رامنځته کول خطر هم موجود دی.
شیرې ناروغي چې نسبت پخوا ته چې یعنی لکه تیر کال ته د هغې په شمېر کې زیاتوالی راغلی، سږ کال په 1990 کال کې البته چې د دې په شمېر کې هم ډېروالی یعنی مطلب لکه د پخوا پرتله باندې راغلی دی. بالکل که چېرته واکسین تطبیق نه شي نو دا یو وحشي وایرس ده او ډیر زیات یعنی ډیر په لنډ وخت کې دا انتشار کی او ډیر یعنی مطلب ډیر خطر ده.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې خلک یې روغتیایي خدمات ته ډیر کم لاسرسی لري او شاوخوا 90% خلک یې نالوستي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاین مخه هم نیولې چې خلک یې هم اندېښمن کړي دي.
تاسو له پیغامونو
ولی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره زیتنم له خاکی افغان می زنګ تویلې لمغن محترم رئیس جمهور صاحب سموده خواهش ده چې از موږ معلومه مخدم کشته و بعد آماده شي نو پروسګن نه سپرات سي وختم د زنده نو کارونه خو سمې علاقه نو کوشش شي کېږي پر رئیس جمهور صاحب باندې لسکن از موږ شان کوم راګرانه کړو او نوې سیزن پر رسیدلې ده نو بخې هیڅ د شی وسله لري چې یا کوته ولو پیدا کو یا بل شی پیدا کو نو کشته و بعد هم تناشي هغه نو تقریبا پروس کال پر دې شو چې 15,000 خرچېدو موږ ته پروسه کړنه پراته دي نو هغه تقریبا اوس په شپږ سوه په 1,500 داسې خرڅېږي نو لطفاً ډېره مهرباني به مې راځما پیغام زر تر زره خپور کړئ. السلام علیکم.
افغانستان کی جہاد نہ کی گی جہاد پنجاب کی گی جہاد لاہور کی منڈی کی گی جہاد پاغذہ کی گی چنہ مشرو کرو نہ کی گی
السلام علیکم زه ولی جان به هلمند ساسره طارق کیم زما یو داهله ده زه خپل امنیتی سره ما او داهله مې ټول وو مثلا څه ده د کوم یو کار دي چې موږ ته تر دوه څنګه ماش باندې او دی غواړي چې مسونه مت نه راکړي ولی په دغه کورونا په سي دي زینب په سي دي بچان رو دیو شل غواړي دا دوی ماشونه پر بند کې نن نو سبا ماش تر کو نن نو سبا ماش تر کو زموږ دا صدر مې نشته چې ورته مشته نه راکړي
ته یو شمیر مو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راستول او په دې سره په کابل کې 4:30 شوې ل رضوان مراد څخه یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د افغانستان پر سولې ټینګار او له دغه پروسې د سعودي د علماء ملاتړ له اغیز ډک کار بولی. د حج اوقاف وزارت وایي سکال به شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. په جوزجان کې نن هم د 12مې ورځې لپاره د خلکو اعتراضونه دوام لري. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال د ځانګړي استازي نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو او افغانستان ته د جنرال دوستم د بیرته ستنېدو غوښتنې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو د روانې اونۍ بریدونه په کلکه غندي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا بریدونه له دیموکراتیکو حقونو څخه د پاکستانیانو د محرومولو لپاره بزدلانه هڅې دي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی او چک پوډ سلاکار د امریکا د ولسمشر دا خبره رد کړه چې ایران له واشنگتن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي یو جوړجاړی وکړي.
له رضوان مراد څخه مننه. وصل وسال به سپورتي خبرونه راته وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د همسو سپورتي خبرونه د غازی امان الله خان لیست ای کرکټ سیالۍ په لړ کې بند امیر کابل ته او بوست میسینک لوبډلې ته ماتې ورکړه. د بند امیر او کابل ترمنځ لوبه په کابل نړیوال لوبغالي کې وشوه چې بند امیر لوبډلې په لومړی بیټنګ کولو سره کابل لوبډلې ته په ټاکلو 500 اورونو کې د 500 وکټو په ځان سره د 311 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د کابل ټوله لوبډله په 220 منډو وسوځېده او لوبه د 300 منډو په توپیر بایلوده. په دغه لوبه کې عثمان غنی چې د بند امیر لوبډلې لپاره 1.6 منډې جوړ کړې د لوبې غوره لوبغاړی شو. بله لوبه په خوست لوبغالي کې د بوست او میسینک لوبډلو ترمنځ شوه چې میسینک لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په 26 اورونو کې د 9 لوبغاړو په جام سره 220 منډې جوړې کړې چې په لوبه کې د باران له وجې بوست لوبډلې ته په 15 اورونو کې د 203 منډو هدف وټاکل شو چې بوست لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې پوره او لوبه په یوې وکټې وګټله. وقارولا چې د بوست لوبډلې لپاره په دغه لوبه کې 250 منډې جوړې کړې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د کابل د 12 کلنو نه تر کوم رقم کې ځوانانو د فوټبال سیالیو په لړ کې 13 ورځ درې لوبې وشوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې په لومړۍ لوبه کې د اردو لوبډلې د عدالت لوبډلې ته 2-3 پوړندې، په دوهمه لوبه کې د عزت الهي برادرانو لوبډلې د اتحاد لوبډلې ته 2-0 پوړندې او په دریمه لوبه کې د کارتي اریانا لوبډلې د رسول شهید لوبډلې ته 3-0 پوړندې ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د هرې جمعې او پنجشنبې په ورځ د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالو کې ترسره کیږي. او په روسیه کې د فوټبال د روانو سیالیو په لړ کې نن شپه بلجیم او انګلستان د دریم مقام ګټلو لپاره د لوبې ډګر ته ځي. بلجیم په نیمه پایلوبه کې له فرانسې او انګلستان له کروشیا نه ماتې ومنله او پایلوبې ته له وتو پاتې شول. نشان ټاکل شوی چې سبا یک شنبه به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کروشیا له لوبډلې سره مخامخ کیږي. په وروستیو 16 کې دا اولوار دی چې د کروشیا د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره وروستي پړاو ته رسېدلې ده. د فرانسې د لوبډلې پلویان هم د فاینل مسابقې یا وروستۍ لوبې ته په بې صبرۍ شېبې شماري.
له وصل وسال څخه په مننه سره دوستانو کچیر مو زموږ د خبرونه نه ویریدل نو کولای شئ زموږ وی پانی ته ورسی دا خبرونه او هم زموږ نو راپورونه او تحلیلونه بیا لوستلای شئ او هم بیا مو خبرونه اوریدلای شئ په تموند ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ژمنې سره سم د اونیز پروګرامونو وخت را ورسید. لومړی حقیقت څه دی پروګرام چې حدیث پردیس جوړ کړی دی او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبرېدو ته چمتو دي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
اوریدونکو سلام، ستړي مشئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسی جرګې د نومندانو ابتدایي نوم لړ اعلان کړ. دغه لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو میاشت وخت لري چې د نومندانو په اړه کوم شکایتونه چې دوی تر سپارل کیږي باید رسیدنه ورته وکړي، او همداراز په دې وروستیو کې جمهوري ریاست د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري دوی ته د کاندید کمیشنرانو لاستول شوی لیست څخه کم شمیره کمیشنران تایید کړل او پاتې نور بیرته رد شوي دي. دا چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته څومره شکایتونه رسیدلي او د دغه کاندید کمیشنرانو ردیدل د دوی په چارو څه تاثیر کړی، د حقیقت څه دی دې ونې خبرونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمیشنر غلام دستګیر هدایت سره مو پرې مرکه کړې.
ډېر مننه کوم هدایت صاحب چې وخت مو راکړ. په پیل کې غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې د شکایتو کمیسون خپل کارونه شروع کړي دي، کوم مرحلې ته رسیدلي یاستئ او کارونه څومره مخته تللی دي؟
ښه، د شکایاتو د کمیسیون کارونه لکه چې تاسو ته معلوم دي د تقویم له مخې او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې خپل مراحل طی کوي او په معین وخت کې کله چې دوی ته شکایتونه راورسیږي هغه پروسس کوي. دا دوه برخې لري، مخته شکایتونه یو د ولایاتو په سطحه د کاندیدانو د طرف نه او یا د عادي اشخاص د طرف نه بر علیه د کاندیدانو بعض شکایت و اعتراضات مختصب شوي، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې. د کله چې شکایت ثبت شي د مود طرز العملو په اساس هغه بیا ثبتیږي، تصنیف کیږي، بررسی کیږي، تحلیل او بلاخره د کمیسیون د غړو مخې ته ایښول کیږي چې څو فیصله او تصمیم باندې ونیسي. موږ معمولا د قانون په اساس دوه کټګوري تصامیم یا کمیسیونونه لرو، یو په ولایاتو کې په سطح چې هلته باید دا پروسه تکمیل شي او په ابتدایي شکل باندې په ولایاتو کې تصمیم ونیول شي. مګر متاسفانه له دې امله چې هغه لیست یو سل دوه نفره لیست د کمیشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوری مقام ته وړاندیز کړی و، د هغه جملې نه فقط او ویش نفره منظور شول او مختر لیست د هغه راغی. د فته سال کده چې موږ په هر ولایت کې درې کمیشنران باید ولرو تر څو دوی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي د یو قضیه، د یو اعتراض او د یو شکایت په ارتباط، تر څو عدالت او شفافیت په ټاکنو کې منځ ته راشي.
یعنی دغه مسلې تاسو کارونه یو څه ټکنی کړی دی؟ بلې،
بل شکه طبیعي د چې د قانون لمخې نه په ټول ولایتو کې باید موږ دفترونه فعال وي، خو متاسفانه د دغه لیست او شته نفرو د راسیدو سره سم موږ په کټ یو تدبیر ونی. تدبیرم دا و چې پینځو تغاتو لوی ولایتو ته درې درې تنه کمیشنران ولیږو تر څو هلته قضایاوي چې لږ لوډ یې هم ډېر دی او رشم ډېر دی د اعتراض او د شکایتو هلته دی وکړی شي خپل تصمیمونه د قضایاو په ارتباط ونیسي، تر څو په مرکزي دفتر یعنی په کابل کې په دفتر باندې دغه فشار د کار لږ اندازه کم شي. ولې په دې چې نن سبا ټول د افغانستان ټول قضایاوي د انتخاباتو په ارتباط ټول مرکزي دفتر کابل ته راځي، نو طبیعي ده چې په کارو کې لږ څه سکتګي رامنځته کیږي.
او دغه کمیشنران چې تاسو لیست جمهوری ریاست ته لیږلی و هغوی تایید نه کړ، اوس به دا مرحله بیرته له سره شروع کوي؟ ځکه چې کمیشنران خو تقریبا د نویو یا کمو زیاتو شاوخوا کمیشنران چې نوي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مشکل سره مخ یاستئ، دغه مشکل اوس څنګه حل کوئ؟
دلته دوی خبرې دي، یو دا دی چې د مغه یو سل دوه نفرو د کاندیدانو یا د جملې نه چې موږ پیشنهاد کړو ریاست جمهوری ته څلور دیش دغه د حقوق بشر د کمیسیون د طرف نه معرفي شوی وو چې متاسفانه ته تیر ورځو پورې حقوق بشر هغه لازم اسناد چې ریاست جمهوری غوښتي وو د مخترعونه لیګل تر څو چې موږ به ریاست جمهوری ته درځیاوي د پاره ولېګو. نو نن سبا هغه څلور دیش نفر مجددا په ریاست جمهوری کې یا په ریاست دفتر کې د څېړنې روان دي، راشي کېدای شي یو تعداد اشخاص دغه نه مخته بیا را معرفي شي چې بیا به د دوی نام کومک واخلو په ځینې ولایتو کې د وظیفونه د دینه بو استیصال د وظیفه وکړو. خو بل امیدواری د
موږ دغه د چي یو سله دو نفر نه چې موږ ریاست جمهوریت معرفي کړي د یو پړاو یو ویش نفر را معرفي کړي په څو پړاو باندې موږ امیدوار یو چې د ټول یو سله دو نفر معرفي شي تر څو ټول افغانستان کې فعالیت ولایت د موږ فعال شي دفترونه نو امیدوار یو چې د لړۍ دوام وکړي اما په دې داسې موږ ته ځواب نه دی راکړل شوی چې مطلق هغه نور نه منظوریږي صرف دغه تعداد د دې ارزیابۍ نه تیر شوي او موږ ته را لېږلي دي
او دا څه یوه پوښتنه چې ولس سره مطرح ده او د اقل هغه چا چې ځانونه کاندید کړي او لیست نه وتلي دي ابتدایي لیست اعلان شوی هغه څوک چې وتلي دي د کوم پروسیجر له مخې به مخ ته ځي په نهایي لیست کې چې کله اعلانېږي په څه شکل به بیرته دې لیست ته راځي که دغه مسله تشریح
په دې ارتباط خو موږ میکانیزمونه موجود دي کله چې د یو چا په ارتباط اعتراض راغی یا شکایت راغی د کوم کاندید مورد کې په شعباتو کې چې تاسو غوښتي وي د نږدې ځبه هغه دفاتر او هغه سیستم هغه فلو د شکایت چې موږ ایجاد کړي د نږدې ځبه ووینئ چې چیرې ثبتېږي شکایت څه رقم څېړل کېږي او څه رقم تحلیل کېږي او بالاخره د کمیسیون د میز سر ته راځي دا سیستم به تاسو وګورئ ډېر یو منظم سیستم ورته په نظر کې نیول شوی په دې ارتباط هېڅ ستونزه نشته او د نورو شعباتو نه هم دلته کارمندان ځای په ځای کړي دي یعنې تقویتي ټیمونه هم جوړ کړي دي شکایاتو اعتراضاتو د څېړنې دپاره راغلو اصلي سوال ته دي چې خلک چې حذف شوي دي د ټاکنو د کمیسیون د خوانه د هغوی شکایت څېړل کېږي اصل د موږ دپاره دغه دی چې دغه ټول کاندیدان مستحق دي په دې چې په رای ورک په انتخاباتو کې یا ټول ټاکنو کې اشتراک وکړي دا یو اصل دی مګر دا چې کمیسیون د انتخاباتو د کوم دلیل او د کوم استدلال او د کوم سند له مخې دا خلک حذف کړي وي نو موږ به د کمیسیون د انتخاباتو نه پوښتنه کوو چې خپل قوي مستدل او قانوني اسناد راه کړي چې څو د دې تصمیم په کورسې کېني په غیر دغه نه د خلک بیرته کېدای شي لسته شامل شي
او تر اوسه پورې دا کوم کسان چې په ټولو ولایتو کې سل شوي دي د لیست نه تاسو چې اسناد بررسي کړي کسان اوس به ډېر زر وي څومره کسانو امکان شته چې بیرته راشي
ښه د دې پیشبیني خو ډېره مشکله ده خو مجموع کې اوس له یو څلوېښت نفره فعلا تر اوسه لیست تکمیل شوی چې دا حذف شوي دي د ملي شورا ته یا پولیسي جرګې ته کاندیدانو د جملې نه اما دا فعلا ډېره زر وي چې ووایو چې هغه دي څوک په بیرته لسته شامل شي کته هغه به اسناد څه د دلایل او مقابل جانب دلایل بلیدل کیږي پس دغه اما پیشبینی کیږي چې یو تعداد کې دایشي دوباره لسته شامل شي
او یو بل مسله چې دا کوم کسان چې اوس ځانونه کاندید کړي او نوم په ابتدایي لیست کې مشته دوی ته خلک څنګه مثلا که شکایتونه موجود وي په څه شکل راځي خپل شکایت مطرح کوي
د دې لپاره موږ یو ډیر ساده او ډیر یو بسیط سیستم په نظر کې نیولای کله چې څوک شکایت کوي هغه په کده موږ د فاتره ته یا په ولایتو کې او یو مرکز کې کابل ته مراجعه کوي یو فرم دی چې فقط د دې درې دقیقې دربار نیسي هغه کې د دې دغه شکایت درجیږي او تلاندې امضا اخیستل کیږي او دای رخصت کیږي او بالاخره هغه پروسس کیږي طبیعي ده چې د شکایت ثبت وخت کې د دې اسناد هم غوښتل کیږي دلایل او مدارک هم غوښتل کیږي که د په دسترس کې وي نو ډېره ښه وي او که نه د شکایت د غیر مستدل وي او یا غیر مستند وي طبیعي ده چې هغه نه منل کیږي او د دغه اسناد او دلایلو په اساس چې شو کی را کوي بیا موی مقابل جانب نه چې نن سبا عمدتاً زیات کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ډېر د شکایتو لاندې دی یا په اصطلاح مشته کالی هېدی یا دغه نه زیات شکایت شوی دی د شکایت ټول دی ته متوجه دي چې د یو سیستم په اساس به ان شاء الله یو مخ تخنیکی او حقوقي ټیمونه په ګډه د ټاکنو د کمیسیون د تخنیکی شوبو او حقوقي شوبو سره یو ځای هغه اسناد چې هلته موجود دي څېړي او د دغه شاکیانو قناعت به فراهم کړي حتی داسې شکایتو مخ ته ثبت شوي دي چې په طور د مثال یو کاندید په ولایت کې د اوس مسله ګروپونه لري غیر قانوني ګروپونه لري او هم د اوس خلک تهدیدوي امنیت او نظام ته خطر په دایمي ډول ایجاد کړی د دې قبیل نه هم شکایتونه مخ ته راغلي خو دا هغه شکایتونه دي چې د شکایتو په کمیسیون پورې اړه نه لري د شکایتو کمیسیون څنګ ته یو بل کمیسیون دی چې د مسله او قواو یا مسله او ګروپونو شتون او په هغه کې عضویت او په هغه کې قمانداني څېړل کیږي چې په هغه کې د وزارت دفاع امنیت ملي وزارت داخله او محلي ارګانونو ډیر باصلاحیته غړي شتون لري او رئیس د دې کمیسیون هم رئیس د شکایتو د کمیسیون دی نو دغه د مسله قواو مسایل او دغه غیر قانوني ګروپونو درلودل او د سلاو درلودل چې دوی بیا په قاچاق کلاس ولري دوی په غصب د مځکو کلاس ولري دوی په بشري نقضونو کلاس ولري او په جنایاتو کې دوی دخیل وي نو دا هغه موارد دي چې د بل زمیموي یا خاص کمیسیون چې جوړ شوی دی دغه د وظیفه جز دي دا مسله
یعنی هغه شکایتونه هم تاسو راجی کیږي تاسو به راجی کوي دغه
اجالتن چون هغه کمیسیون بل دارلینشان لري صرف دغه څلور غړي او یو رئیس لري نو د شکایتو د ثبت پروسه اجالتن د موږ د کمیسیون تاریخ نه مختزي د شکایتو کمیسیون تاریخ نه اما بیا کله چې مشخص شي چې د دې بورې اړه لري د تعریف کیږي او د دې د تصمیم او د څېړنې لاندې نیول کیږي
او هدایت چې یو اندېښنه چې موجوده و د کاندیدانو یا انتقاد هغه دا و چې سیاسي مال د نفوس کیږي دغه مسله تاسو چې تروسه پوری کوم ارزونه لري څومره قابل د لمس و څومره واقعیت سره اړخ لګوي
که ده تاس هدف ده دولت او ده دولتی چارواکو وی نو شخصا زه ده دست شی شاید نیم چه یاد کم سفارش شوی وی یاد کم تاکید شوی وی ده چاپ مورد که او یاد کم خاص سرای متمرفی شوی وی او یاد ده چه ده چاپ مورد که خاص پاملار نگوختل شوی وی زه ده دست شی شاید نیم مخبر مستقل دول او خپل واک دول خپل سیستمونه خپل امکاران او خپل ودن ده عیاری کردی زه ده دست شی شاید نیم تروسه پوری
او څومره وخت کې به د اساسو د شکایتو د ارزونې پروسه دوام کوي او نهایی لیست کده شي دغه پروسه لږه تشریح کړئ
دا خو د قانون په اساس باندې د ولایتو کې هم 15 ورځې د بررسۍ او د څېړنې لپاره لرو د شکایتو او د اعتراض د څېړنو او د تصمیم نیولو لپاره بیا 15 ورځې په مرکز کې لرو یعنی دوه مرحله ای دي مختصمیم ټول نو اوس چې په ولایتو کې اکثرا موږ د فاتر فعال شوي یا فعال نشول یا دا چې کمشنران هلته توظیف نشول ادې مانا دا شوه چې د ولایاتو وظایف هم باید په کابل کې اجرا شي یعنی تصمیمونه دلته ونیول شي نو د ولایاتو وخت چون دلته په کابل کې فشار او لور د کار به حد زیات شوه یعنی د ولایت څلور درش ولایت کار هم کابل ته راغلی نو موږ ناګزیره د ولایاتو وخت هم موږ دلته استفاده تیو کو یعنی 15 ورځې او 15 ورځې چې په خپل مرکزی دفتر صلاحیت لري قانون له مخې هغه نه موږ استفاده وکړو چې پس دی میاشتې نه موږ کولای شو د لیست یا نوملار په ارتباط خپل نهایی نظر ورکو او کمیسیون د انتخابات او عقب یا اعلان کړي قانون په اساس باندې
او دومره فشار کې فکر کوي چې حق به حقدار ته وسپارل شي او هغه څوک چې شکایت لري د هغه شکایت ته به په سم شکل رسیده نه وشي
دلته داس دی چې د ډیر منظم عملیاتي پلان دی د لپاره موجوده دی د لپاره کارمندان توظیف شوی دی په سیستماتیک ډول یعنی داسې په مرحله ای ډول دا کارونه سنجول کیږي لکه ډیر یو منظم سیستم دی د لپاره موجوده چې تاسو وختي و بخشتون ورشي هغه باندې نږدې ځو ګوري چې په ډیر منظم ډول یو مرحله بیا بلې مرحله ته شکایت ځي او بلې مرحله ته سیستم په دغه منظم ډول راځي د کمیسیون د غړو مخې ته او هغه په ارتباط هم تصمیم داده چې ان شاء الله بیا به تصامیم د مطبوعاتو او د مدني ټولنې او اعضاب هم علاقه ولري بیا به دغه مخې ته تصامیم اجرا نیول کیږي او ابلاغ کیږي
هدایت سه بروسی پختنه میده کوله چې تاسو د شکایتو د کمیسیون د کمیشنر په توګه باندې یعنی ډیر مسئولیت هم پوست مرحله کې د انتخاباتو د پروسی تاسو ته راجی کیږي عمده او لوی اندېښنه مو څه ده
خا زه یو شینه لږ اندېښنه لرم اجالتا کارونه په نسبي ډول دا د افغانستان امنیتي وضع ته د ټولنیزو مشکلاتو ته دې ته په کتو سره لږ د اندېښنې وړ موضوع دا ده یو هم دغسې فرهنګي مسله ده یا دغسې یو عادت شوی د ډېرو څو انتخاباتو نه په کتو سره متاسفانه موږ حدودا په ملي شورا ته یا ولسي جرګې ته 2000 نفر نه څه کم زیات کاندیدان لرو موږ په مجموع کې 250 نفر هلته کرسۍ موجودې دي د متباقي طبیعي ده چې هغه هلته نه کامیابیږي او لاره نه مو پیدا کوي د اندېښنې وړ ځای دغه دی چې دغه متباقي خلک به لږ څه ناراضه شي او د دې نارضایتي کله کله د تیرو انتخاباتو ته په کتو سره کېدای شي کله کله لږ لانجمن شي ولې په دې چې په افغانستان کې عادت دغه سې دی چې ته یو چاته چې ووایې چې ته دغه پروسې ته د لاره پیدا نه کړه نو بیا هغه ناراضه کیږي او هغه بیا ماجرا ایجادوي یو دردسر جوړوي یو ټولنیز مشکلات رامنځته کوي دغه لږ د اندېښنې وړ ده خو زه په دې عقیده یم که ټول انتخاباتي شریکان لکه دولت لکه بهرني ټولنه او داسې مدني ټولنه خپل کمیسیونونه او ملت ټول په یو ښه ذهن باندې په یو ښه نیت باندې دغه پروسې ته ورداخل شي او دغه نتایج ومني په واقعي ډول زه مطمئن یم چې دغه ټاکنې به د افغانستان د پاره د ثبات ترقی او هوساینې لامل شي انشاءالله
خبرت شکایتونو د کمیسیون کمشنر څارنمل غلام د سیر هدایت ډیر مننه چې وخت مرک
سلامات
نیمه له جنگ زره چې دا اسمه بدی سیږي سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجواندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري
او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه زده کوونکو په اړه غږیږو چې په ښوونځي کې له استادانو سره بد چلند کوي او په زور غواړي چې هم د غیر حاضرۍ په صورت کې حاضر او هم په امتحان کې کامیاب شي. ولې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زوره کار اخلي؟
موږ استاد دوه هلکانو نمرې کم ورکړې وهلې.
د دې کار پایلې به څه وي؟
جبري سپارچه ورکول کېږي او کله هغې سره هم ونسو بیا له کورنیو د خلکو سره تماس نیول کېږي او له تعلیمي سیستم ویستل کېږي.
او څنګه دغه ستونزې حل کېدلی شي؟
قانون چې تطبیق سي جدا باور لرم چې دا مشکلات ان شاء الله حل کړي.
د تاندي څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هوا جوړ کړي او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم هم دې مسلې ته تم کیږو.
د معرف وزارت چارواکي وایي یو شمېر زده کوونکي د ښوونځیو نظم نه مراعتوي او تر څنګ یې له زوره کار اخلي. دوی که ښوونځي ته نه راځي هم په استاد په زوره ځان حاضروي او که یې هیڅ زده نه وي او استاد ته سپینه پارچه ورکوي بیا یې هم توقع دا وي چې استاد یې حتمن کامیاب کړي. که داسې ونه شي دوی ښوونکي ګواښي، بدې خبرې ورته کوي او حتی وهي. په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی محمد ارشاد همدغه ستونزه راسره شریکوي.
پالکان دی چې داسې کارونه کوي، جنګ کې استادان وهي، دا جنجالونه کې مکتبو کې هم دې نه کې هم دې باندې نه نه ورته نه نه وهي. هسې نه سو اختارو کې دې باندې استاد وایي چې ته باندې راوز زر ته وراړم یا زه نه پران در ته راولي یا خپل یو بل نه پران ته راولي. استاد وهي دې باندې نه نه سره جنګ کې مکتب نه نه نه.
محمد ارشاد د خپل هغه استاد کیسه هم راته کوي چې په ښوونځي کې د زده کوونکو لخوا وهل شوی وو.
خپل مکتب کې هم داسې واقعا سوی ولا موږ استاد وهلی وو، یو دوه هلکانو نمرې کم ورکړې
واخیستل شي. وایي په ډیرو ښوونځیو کې د استادانو او زده کوونکو ترمنځ ستونزې رامنځته کېږي.
داسې بې بند وباره زده کوونکي شته چې ښوونځي ته نه راځي. د کال په آخر کې یو ځل وګوري چې حاضري ورکه شي، وایي موږ ته نمرې راکړه، ګواښ کوي. تعلیمي حوزه او د ښوونځیو مدیران ټول په دې پوهېږي. حتی د معرف وزارت له دې مسلې خبر دی. ما په 4-5 ښوونځیو کې استادي کړې. په ټولو ښوونځیو کې چې ویني همدغه حال دی.
یو بل ښوونکی نورالله زازی بیا کورنۍ ګرمې ګڼي چې خپل اولاد په سم ډول نه تعقیبوي او د هغوی له کړنو ځان نه خبروي، ځکه خو هغوی هر څه چې غواړي کوي.
پلار راغی ویلې چې زما زوی په 4 صنف کې دی او چیرته دی. دا د دې نه نو خبر چې زما زوی دومره وخت یا څو کاله مکتب ته ځي په 4 صنف کې دی. یعنی فامیل دومره بې توجه و چې نه پیدل زوی تر 4 ټولګي پورې زده کړې کړې دي. فامیل نه توجه ورته نه کیږي او هغوی هر کار چې وغواړي زړه نه کولی شي. ټولم داسې نه دي، لږ تعداد دي چې د بسته مکتب او یا د بسته منطقې نوم بدوي او یا د ښوونځي نوم بدوي، هغه محدود کسان دي. ولې د یو بدماش هلک تر شا که 4 یا 5 کسان ور ودرېږي، هغه نور هم تشویق کیږي.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي هغه زده کوونکي چې په ښوونځي کې ناسم چلند کوي او همداسې فارغېږي، په خپل راتلونکي ژوند کې به هم همداسې وي. نوموړی په ښوونځي کې د زده کوونکو د بد چلند له کبله نورې راټوکېدونکې ستونزې هم را په ګوته کوي.
په فردي ډول سره د وګړو عزت او ابرو ته توهین دی، د وګړو ازادۍ ته توهین دی، د وګړو عقلانیت او منطق ته توهین دی، ابتکار ته توهین دی. موږ په زورګویه ټولنه کې ابتکار او خلاقیت نه لرو، ځکه چې څوک فکر نه کوي. استعدادونو ته توهین دی، یو ډول هغه استعداد استعدادونو چې کولای شول هغه مثلا په سلګونه کتابونه ولولي ولیکي او مقالی ولیکي ولولي لایق کسان اوسي مبتکر او خلاق اوسي دوی خپل استعداد روړي په همدغه زورګوي موډل باندې مصرفوي دوی هم په دې سرچینو پسې ګرځي چې څنګه د یو چا ملاتړ پیدا کړي یو قومندان یو زورګوي د دوی ساتنه وکړي څنګه داسې ملګري پیدا کړي چې د سره په جنگ او جګړه کې یو ځای اوسي بلاخره په ټوله کې د خشونت فرهنګ تقویه شي ورسره فکر کوو مکتب هم هماسې یو ځای دی چې تاسو کلب پسې ورزش کوئ همداسې کولی شي څوکۍ په لغته ووهي همداسې کولی شي یو بل ووهي وټکوئ همداسې کولی شي لکه باندې بازار کې چا سره برخورد کوي استاد سره برخورد کوي مدیر سره برخورد کوي داسې شیان دې ټول متاسفانه پایلې دي او نتایج دي چې په ټولنه کې منځ ته راځي او کیدلی شي همدغه موډل نه د دوام لامل هم وګرځي
دا معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق ملمنی چې په خوانځیو کې یو شمېر زده کوونکي له زور څخه کار اخلي خو دا چې دوی په وړاندې څه کوي نوموړی وایي
زورګویي قلدوري بې تربیتوب د قانون نه منل له خپل ټولګیوال سره له خپل ښوونکي سره او د ښوونځي له محیط سره ناوړه چلند کول دا ټول هغه څه دي چې متاسفانه د غټو معضلاتو په توګه زموږ پر وړاندې پراته دي پوهنې وزارت په څو مشخصو ځایونو کې قانوني صلاحیتونه لري او له هغه نه استفاده کوي څوک چې ښوونځي ته نه راځي هغه غیر حاضریږي څوک چې ښوونځي کې بې نظمي کوي هغه اول ځل ورته اخطار یا خبرداری ورکول کیږي په دویم ځل د لنډ مهال لپاره هغه له ښوونځي نه محرومیږي په درېیم ځل هغه ته جبري سپارچه ورکول کیږي او لغې سره هم ونسو بیا له کورنوی دی خلکو سره تماس نیول کیږي او له تعلیمي سیستم ویسل کیږي
دا خون کې نورلا زازی باور داده ک چې په خوانځي کې خون کې لاس د کونکو سره پر نرمخ چلن وکړي او دا بې نظمۍ په صورت کې د وهلو په ځای هغوی تنبیه کړي دا خون کو او زکونکو اړیکه به ډیره خې وي
هر استاد باید د خپل شاګرد سره مینه وخی په نوي میتود سره چې هغه میتود باندې چې شاګرد زده کړه کولای شي یادګیری کولای شي چې وکړي هغه میتودونو څخه ګټه واخلي او شاګرد صنف کې اخلال کوي کولای شي وخانه ازری کوي تکړه د وطن بيده کولای شي ورته وي چې زه د سر معلم ته معرفي کوم کولای شي چې ورته وي چې زه ساسو والدین ته یو استلام لګم دا تنبه شته او شاګرد د نورو شاګردانو په منځ کې پیږي چې دا د زما پلار وغوښتل شو یا زنان او خانه قید شلمه دی اساس باندې کول شي اتم بیش وغه خپل ستونزو ته پام وکړي او بیا دوباره غو تکرار نکړي
تاندې څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي
دا چې ولی زده کوونکي په خوانځي کې د خونکو سره لانجی کوي د دغه ډول لانجو پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کېدلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد پوهنې وزارت له پخواني مرستیال او د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد پوهنمل رهیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم
مسله دا چې ولې زده کوونکي دغه سي کارونه ته مخه کوي سره لچلته تعلیمی مرکزونه کورسونه په هنتونونه خوانځي ډیر زیات دي ولې په دغه ماحول کې زده کوونکي د ته تمایل خې چې د باید چاقو ځان سره ولري یا بوکس پنجه ځان سره ولري
کیدای شي چې هغه د سه کا د آگاهی ځان سره نه لري د هغه کورنۍ ورته خلار ورته ویل نه دي او درم کیدای شي هغه د مکتب بیرونه هغه د سه خان دیوالان ځان سره نه لري دا عمل لاس پلاس کوي تر څو چې دا ځوان خپل مسئولیتونه په شاتوګه احساس نکړي خو زما اصلي پیغام دا ده چې تر څو چې قانون تطبیق نشي تر څو چې د ځوانانو سره قانوني او اکاډمیک برخورد نشي دا عمل نور هم ادامه پیدا کوي
موږ د ځینو ښوونځیو څخه په ښار کې هم داسې رپورټونه درلودل چې هغوی جګړې کړي دي او بلې وژلې دي سره ستاسو په باور که دغه حالت دوام کوي نورې څه بعدې پایلې به ولري
معلومه خبره چې منفي پایل لري کله چې یو ځوان درس نه وایي ځان سره چاقو راولي او استاد ته دی نور ځوانان چې درس وایي که دا دوام متعلم یو نمرې اخلي هغه چې درس وایم هغه هم کامیاب کیږي چې درس نه وایي ځان سره چاکول راولي هغه هم د یو نمرې واخلي بیا دا خو یو منفي انګیزه تولیدوي د نورو سره هغه هم وایي چې زه درس وایم زه کوشش کوم شپې تر ناوخته پورې درس وایم تر څو چې کامیاب شم ښه نمرې واخلم هغه چې درس نه وایي هغه هم نمرې اخلي خو بیا هغوی سره داسې یو منفي انګیزه ایجادوي خط درس نه وایي او دا د افغانستان د آینده لپاره هم داسې یو منفي پایل لري کله چې دا درس نه وایي د آینده لپاره دا د دې وطن بچی ده خو بیا ډیر مشکلات را پیخیږي.
یو شی دا چې دغه په ښوونځیو کې ورو ورو په یو بد فرهنګ بدلیږي چې یو څوک ډله ځان ته جوړوي، یو څوک د زور خبره کوي، یو څوک غواړي په خپل زړه کار وکړي. د دغو ډلو د دغسې کسانو مخنیوی څنګه کیدلی شي په ښوونځي کې؟ کورنۍ څه کولی شي؟ خپله معرف وزارت په دې برخه کې څه کولی شي؟
د دې مشکل په اړه خپله کورنۍ مسؤلیت لري چې خپل ځوانان ته وایي چې دا یو 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 منطقي حل لاره نه ده. او مهم دا ده چې وزارت معرف خپله مسؤلیت لري. تاسو چې دا افراد شناسایی نه کوي، وزارت داخلې ته نه سپاري او دقیق اورګانونو ته نه سپاري، دا مشکلات ادامه پیدا کوي. هم کورنۍ هم وزارت معرف جدا مسؤلیت لري چې دغه افراد چې تاسو ویل چې ګروپونه جوړ کړي، ډله جوړې، نور لپاره مشکلات جوړې. فقط قانون چې تطبیق شي جدا باور لرم چې دا مشکلات انشاءالله حل کړي.
ځوی کې د استادانو ترمنځ ډېرې ستونزې په جرګو او عذر خلاصېږي، خو د ښوونې او روزنې ماهرین وایي هغه زده کوونکي چې سرغړونه کوي باید د ښوونیزو مرکزونو قوانین پرې تطبیق شي چې بیا د نور زده کوونکي دغسې ناوړه کارونو ته لاس ونه چوي. ورسره کورنۍ مرسته کولی شي چې په خپل ماشومانو او ځوانانو خیال وساتي، او که چیرې هغوی په ښوونځي کې داسې چلن کوي چې مناسب نه وي، ژر تر ژره دې د هغو د اصلاح هڅه وکړي چې دغه ناوړه چلندونه په عادت بدل نشي. د تاندې څانګې د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.